اسمت سارون در استودیو است. خوش آمدید سارون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمن او اوریدونکو تاسو هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ خبری موضوعات لرو. په د خبری موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نامعلومو وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسوه. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرحبری شي. شاغل محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل شاغل غفار زوی تیر ماښام و بجې د قرباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې یې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلی دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا اداره تر چې غنی دوی د تړون د ماتولو اراده لري. شغل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوی موافقې د عملی کېدو بهیر ش روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو ورستۍ څرګندونه هیڅ توجیه کېدای نشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان نو وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلو وریز لوبي کړي چې د کرکټ بورډ معلوماتو لمخې دولسې افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپین ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرس پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د آکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کنفرانس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کنفرانس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و، خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د پښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درک اندېښنه نه لري، وویل نه هیڅ تشویش نه لري، په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,602,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي، چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او 8,190 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبی په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زوړ سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلی دی چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد د بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له امله په لبنان کې بیکاری او نارامۍ زیاتې شوې د 1915 او 1920 کلونو ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړې مراسم تر سره کیږي.
دا خريو بهرني میلمانو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
دا د ولسمشر غني یو ویان د واخان منپال دی، خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره تبادله کړي.
د چا کولی سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې کرامت شوي او تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي، ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټول ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کار وکړي. دلته شبکې کار کوي نو واقعا ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماشام تر 8 په منځني چپا 12:15 نیو او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپا اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، خو محمد اشرف غنی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي، د جمهوری ریاست د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندرې څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي، په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دوه حکومتونو جوړېدو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغه مراسمو لپاره میلمنو ته لپرون راهیسې بلن لیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلن لیکونو موضوع تایید کړی ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه وویل،
مراسم د ټاکل شوې نیټې سره سم کیږي چې هغه د کب نسمه نیټه ده. د دې لپاره ټولې امادګۍ نیول شوې دي. دا یو بهرني میلمانه ورته راغوښتل شوي دي او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې له مخې یې محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د ده په ټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوري ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شمول دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوړی ته ټوله تیاری نیول شوې دي. هڅه ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شمول دولت او ثبات او همپالنې ټیم واړوي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړی د دوه بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد شهلا فرید د پښتنې ته په جواب کې وایي، دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون لمخې اوسنۍ ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي، خو دا چې ناندرۍ رامنځته شوی مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپل کړی دی، نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروې پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی، خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسیال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردیش د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان وسنه نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې از ګروه طالب
دی وی هغه غوښونه چې د طالبانو لولوري مونږ ته متوجي دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زمونږ پر خلکو عامه ځایونو او خارونو بریدونه کوي، نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو غواړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بي سي نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي، د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځ ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو په ناصر شفیق وي د ترامپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه د نوي راتلونکي نظام یا د نوي حکومت لپاره لاره برابره شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلامیې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیت ونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکو 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له همهغه سباني 50 ملکیان نه دی پریښي چې څو ورځې وړاندې د چکولو سوالي له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کیږي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د څېړنو لپاره نیولي وو، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسد الله لودی نیوړاندې کړي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاوتریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغو سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستيال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بو ولیدي.
د چا کولی سوالی کې چې کوم کسان تر ورځې کرامت شوی او تر اوسه پورې هغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوی نه دي، او د کوم ځای نشي نیول شوی دي، اوسه هم د ساحنه لږ ځای ته یا پورته خواته د ولسوالۍ بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري شي یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بوولي وو. د اورزګان امنیه قماندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو در خوشی کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ جوړه اوخته.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته الته چنیو ملي ځای دی، نو دوی الته تللی و د میلې د پاره په دې کې سپینجری کوشنیان ځوانان ټول تللی و. دا خوانه د طالبان په سیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتل مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وښغورو او بیرته راولو شارته.
د طالبانو له څو ساعته بنده آزاد شو کسانو هم ویلي نه دی خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ولي وو.
نه مې ویلي مامات د خیرو کاریز وسیدونکو، نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو ځان ملي برابرۍ تم ځان ورسوي، نو یو دم بس پرې مشکله باندې دوه کس را تراله ته په کانی را تکې کله ولي شور ونه خوري داسې د غرت مخه کې داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په مرده په شو مزل کړی چې
غاری وی غرو مرلار نه و من پر غرنو ختلی د لار نه ولې دل نه پر لار شو پرته کول ډیر ځل مال تر سره وسو زه خپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوټی می کوله زران بي ولې یو زو مسلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې را تراله مشور عسكر دی بل مخفل بوټی کوله د ماشنا لا باندې ونه درځي توان و لنګوټي او شان مگر داله تپاتس وګر دا راځه فادرانو نستل ودا یخته الله تعالی نه ډوړی و منځوم پته ما مخوي.
د میدان وردګ او روزګان چرواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبره شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه و چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجاو نو لس دقیقی دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلی کلی دی البته سش کال د مارچ له اتمی یا د شزو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندیښنې زیاتې شوې دي چې ګڼو مطبوعاتو په تیر بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د شزو د حقونو په اړه اندیښنې څرګندې کړې وې، خصوصا د اندیښنې وروسته له دې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته ور رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبري وشي. وروسته لدی چې د شنبه پورس په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشری حقونو فعاله ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکوال ده. د افغان شزو نامعلوم برخلیک د دې ورستی کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټونکې یا بایلونکې به کومه خواوي، خو څه چې ښکاري لوی یا اصلي بایلونکې به افغان شزی او نجونی وي. لیکوال د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وایي چې د طالبانو منظور داره چې نجونې دې یوازې تر درېیم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دې هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو دا تضمینونکی به پاتې نشي. آغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکواله وایي ډیر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکواله وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، دا هغه وخت و چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو بې برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلې ده. شغلای د جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لوستلو او تیړلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلې چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبرو اترو او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یو ښه او مثبته نښه ده او کېدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدو لپاره یوه کړکۍ پرانیسي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د ټلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټول شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په سوار لسول سوال یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو، خو وستا سینه ده لا تیر دوه ونه یو څخه د غزنی ټولو ول سوالیو کې خلک خپل خپلوانو سره د ټلیفون لاري اړیکه نیولای سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکه د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هواري سوي. دوی په جګړو کې لشکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نو می سونا ده اندړو لولسوالی یعنی لبند سردیز خراغلی ما په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پېښ کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پېښ نو هلته چانه سوې کولای یو بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو
دا غزنی شار په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده لا ځان را پیژندلو ورسته یا آزادی رادیو ته وویل
نو مې سپګمې د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو یم موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي مخکې چې ولسوالۍ کې کوم سنځ په خیدنو ډېر به مشکل ول چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکي اوس لنی کمرغه دا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یو وایي دا چې جګړه کوم سوي دنو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له خکیلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډیر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډیر ورسره سختیږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجنیر عینالدین نیازی وای په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي دا تاوتریخوالی د کمیدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو ویل څلورو کلونو راهیسې شونځي بندې او ماشومان له زده کړو بې برخې دي د اورزګان ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومانو پر مخ شونځي بندې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ نچین سیمه منځنی شونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګونز د کوونکو لز د کړې به برخې کړې دي د سیمه اوسیدونکو وای شونځي د جګړو لامل نړیدلې ده خو د ټولګي د چتونو ګاډران او د غشان خښتې په دې شونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کاریدلې دي ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل
دا یو څلورم کال چې دا جنگونه راغلي په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی دا څلور کال بیا برخې وکړم په شاوه کله یو ځای ته درس وی کله بل ځای ته درس وی وس نه ټول دی چوک یو پچلری یا یو پسونه یو شیلری هغه ګور کنور انور د غیلا بیکار کړس
چې دغه جنگونه شروع شوی دغه مکتب خراب شوی دی استاد مرزا خپل کارونه کو بشینس چې خدا جنگونه چې سره را لاغه ګرد مکتب سره ونړ درې دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورک فجی کې ډیر دې د ګرد کلی د ورځ په خوا برکله وس نسته وس دا مکتب خراب شوی دی د غرهیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدغه مکتب په خوای مجمنه درلوده نو څوک نشته وس دا مکتب ګرد سر خراب شو دونه څوک نشته چې ورته راشي مې مکتب راسان کې مرور ځای شي په کې زده کو
دا یوازې د نچین شونځي نه د چې د جګړو لامل تړل سوی بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نوري شونځي هم ستچی د جګړو لامل ځانمنې سوی دي د ترینکوټ شهر د ګرماب سیمې اوسیدونکو وای په سیمه کې لتیری یو کال راځي طالبان نسته خو لا هم دلته شونځي تړلې دي او څوک یې د دوباره په الغام نه کوي دی وای ماشومان اوس لزده کړې به برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې شونځي دی یو ځل بیا ورته خلاص شي
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلې نو ټول شاګردان عادي وس د مکتب د زده د ستر نعمت څخه بیا برخې دي عادي دا شاګردان چې په خوا درس ته لوس پسونه ګوري یا بچل کې یا مرد کې کې بانه جنگ و ما نو وس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا ده وس امن د ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پسند کې جراته پاله کې دغه
من مسری محمد ور لسیار دي چې کانس دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بد څه ولاړ نو وس مکشنه دغه د درس مثال په پوجي کې اختاج دي استخار شي نسته چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکه په کوڅو کې مرده کی مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بلاب لر نه و نو وس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خوړې بده بس و دا غي سی بیا مو په شرم بیا ورته مکتب ته ولاړ وس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما سه بل کار نه لري
د اورزګان ولایت د پون ریاست مسولین هم منیچ په دغه ولایت کې د نامنوی لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سیوی او ودانی د جګړو لامل زیانمن سیوی
زموږ اخلاق ازادي رادیو او اورزګان مداصری رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووریده د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خو اوس اتبه